حافظ وناصر تان.
السلام علیکم له غرمه نه مخک لس بجی دی ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو وی بل یو سات خبرونه او ریدو ترا بولم د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان ملي امنیت وای هغه وشتنه محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیولی له داعش او نورو سخدریزو ډلو سره ارتباط لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي، وایي چې دغه عمل د دوی په سیمو کې د ځورونې سبب کیږي. نور مهم رپورټونه هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو چې مرزیا احمد یې وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. لسګونو وسلوالو طالبانو د بدخشان پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وسنډوله، او د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالنډ ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. د بدخشان چارواکي وایي چې لسګونو وسلوالو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر سخیدات حیدری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د یمګان ټولې لارې تړل شوې دي. نوموړي له مرکز څخه وغوښتل چې د هوایي ځواک په برخه کې ورسره مرسته وشي. یمګان ولسوالۍ شپږ میاشتې مخکې هم د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې وه، خو له څه مودې راهیسې بیرته د افغان ځواکونو له لورې ونیول شوه. افغان ولسمشر د یو حکم په صادرولو سره د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. په دغه پنځه مادي فرمان کې چې تیر ماښام د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپور شو، راغلي چې تر راتلونکي پریکړې پورې به نه یوازې د حقوقي سلاکار په توګه، بلکې د کابل بانک د پورونو د راټولولو په برخه کې د ښاغلي محمدي دنده تعلیق وي. ولسمشر غني د غراز یو پلاوی ټاکلی چې د کابل بانک د تصفیه په برخه کې د عبدالعلي محمدي په ګډون د داخلو کسانو غیر قانوني اجراءات وڅېړي. د افغانستان د ښار جوړونې وزیر سید منصور نادری په دې ورسیو کې ویلي و چې د ولسمشر حقوقي سلاکار له دغه وزارت څخه غوښتي و چې د هوشمند په نوم د خارګوټي د جوړولو جواز خلیل الله فیروزی ته ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار د پوهنتون وشتنه نیول شوي محصلین له داعش او نورو وسلوالو طالبانو سره په تړاو تورنوي. د دغه ریاست لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې له دغو کسانو سره یې پر تورو او سپینو بیرغونو سربیره داسې اسناد او شواهد نیولي چې له دغو ډلو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوږیاڼي په دې اړه وویل
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وه، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي، هغې په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او یو شمېر نور شواهد له دوی سره یو ځای نیول شوي دي.
دا مظاهره شاوخوا لس ورځې مخکې شوې وه چې محصلین پکې د داعش او وسلوالو طالبانو له بیرغونو سره راوتلي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. له دغو محصلینو څخه وویشتنه یې په دې ورسیو کې نیول شوې دي. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلیه د ناسم وضعیت او د دوی د ستونزو د نه اورېدو له کبله یې مظاهره کړې وه. د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځلې بیا په ننګرهار کې ورته اقدام وکړي او د وسلوالو مخالفینو له بیرغونو سره سړکونو ته راووځي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. دغه شرکت تېره ورځ له ترکمنستان څخه د برېښنا د انتقال لپاره د عملی کار د پیل په هدف د څه باندې اتیا میلیونه ډالر په ارزښت دوه قراردادونه هم لاسلیک کړل. د برېښنا شرکت د پروګرامونو د سمون رئیس وحیدالله پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه قراردادونه له هند او جرمني شرکتونو سره لاسلیک شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنۍ او اسارو سره د ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وش په تا افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغاني 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 450 افغاني. د جرمنی د هان وارخار پولیس وایي چارواکو د یوې بمی چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمنی او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه دغه لوبه پرون د جرمنی په شمالي ښار کې وشي، خو د لوبې تر پیل یو نیم ساعت د مخه سټیډیوم خالي کړای شو. د جرمنی خبری آژانس د پولیسو له قوله وایي چې دغه معلوماتو دوی اندېښمن کړي و چې ګواکې یو کس په سټیډیوم کې دننه غواړي چاودنه وکړي. ټاکل شوې وه د صدر اعظم انګیلا مرکل په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکي د دغې لوبې نندارې ته ورشي، او په دې توګه یې غوښتل یو داسې پیغام ورکړي چې جرمني به د پاریس تر بریدونو وروسته تروریزم ته سر ښکته نه کړي. لبلې خو د فرانسې پولیس د هغه دوهم مشکوک تروریست د نیولو په لټه کې دي چې د پاریس له بریدونو وروسته تښتېدلی. مدافع وکیل وایي پولیسو درې ځله فرصت درلو چې دغه مشکوک چې د بلجیم تبه ده ونیسي، خو هغه یې پرېښی دی. بل لور ته فرانسې او روسیې په سوریه کې د داعش پر مرکزونو خپل هوایي عملیات تیز او پراخ کړي دي. داعش د پاریس د وروستیو حملو مسؤلیت منلی. په دې بریدونو کې 109 کسان ووژل شول او 350 نور ټپیان شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځلی بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. دا اعلان وروسته له هغه وشو چې اردوغان او داود اوغلو پرون په انقره کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سره ولیدل. د عدالت او پرمختیا واکمن ګوند چې اردوغان یې تمویلوي د نومبر د لومړۍ نیټې انتخابات وګټل. تر دې وړاندې دغه ګوند د جون په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ له لاسه ورکړې وې. دا انتخابات داسې مهال ترسره شول چې په ترکیه کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، او اردوغان او داود اوغلو ټینګار کوي چې یوازې د یوې ډلې یا ګوند اکثریت کولی شي چې هیواد ته ثبات بیرته راوګرځوي. د ترکیې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ له سره پیل شوو جګړو کې سلګونه کسان وژل شوي دي، او په دې سره د دغه هیواد د سولې له وړاندې ټکنۍ پروسه ماته شوه. په ترکیه کې دغه راز د کردانو په یوه غونډه کې دوه لوی ځانمرګې بریدونه وشول چې ظاهرا په هغه هیواد کې د اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیي سربانو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي. سرنوالان وایي دوی د شاوخوا 100 تنو سربیانو په نیولو کې لاس درلود. د غودریو مشکوکو کسانو هغه وخت د پولیسو او پوز د قومندانانو په توګه دنده ترسره کوله. په یوې لمی کې راغلي چې په هغو کلونو کې نیول شوي ملکي کی وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو، د 100 لپاره په غیر انساني او ستونزمن وضعیت کې ساتل شوي وو. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ناجیه صاحب یو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوړل. ملي امنیت وایي هغه 23 محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون نیولې له داعش او نورو سخت دریځو ډلو سره اړیکه لري. د سیاسي او پوځي چارو کارپوهان وایي په اکاډمیک مرکزونو او پوهنتونونو کې د سخت دریځو ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې راتلونکي 2014 کال نیمایي پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي چارې بشپړې شي.
موږ تقریبا د قندوز بیا تر اقینې الخوی پورې چې د حدود کې د 280 کیلومتره کېږي مطالعات باید تکمیل کړو.
د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنگول یو ناوړه فرهنګ بولي وایي چې د عمل دوی زیات پازاب کړی دي. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډیا چاره ورایي.
دلاسی کراچی زردار قول اردو خپل مختلف کندکونه ارکتا دورغلیو چلور لارو پا چلور وار سرکونو که زای پر زای کوی.
تاسو زمون غکل ازادی راڈیو او رای ازادی راڈیو پا منزنه چپا یو زر دو سو شپگ نمی پتول افغانستان و طول سیما که وو رای. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي هغه وویشتنه محصلانې چې د ننګرهار له پوهنتونه نیولي له داعش او سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. دا هغه محصلان دي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په پوهنتون کې د یو لاریون پر مهال د داعش او طالبانو بیرغونه پورته کړي وو او د حکومت او نظام پر ضد یې شعارونه ورکول. د ملي امنیت ریاست وایي دغو کسانو پلان درلود چې د ننګرهار ښار په سړکونو هم د داعش بیرغونه پورته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست د داعش او وسلوالو طالبانو ملاتړ په دې هیواد کې جرم او د قانون خلاف عمل بولي. تفصیل د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دغو محصلینو غوښتل یو ځل بیا د تروریستانو او وسلوالو ډلو په ګټه او د دولت پر خلاف شعارونو سره غیر قانوني مظاهرې وکړي. دغه ریاست تیر ماښام د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نیول سویو کسانو په پام کې درلوده چې په راتلونکو دوو ورځو کې د ننګرهار سړکونو ته د داعش او طالبانو له بیرغونو سره راووزي. د ملي امنیت ریاست دغه ټول نیول سوي محصلین په ننګرهار کې په داعش، طالبانو او د اسلامي ګوند په ډلو پورې تړلي کسان بللي دي. د اعلامیې له مخې له دغو کسانو سره د تور او سپینو بیرغونو په ګډون داسې اسناد ترلاسه سوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د دوی تړاو ثابتوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼی همدا مني چې دغو کسانو په خپلو اتاقونو کې د داعش او طالبانو بیرغونه ساتل.
دوی په خپلو د اوسېدو په خونو کې د حکومت ضد شعارونه لیکلي وو، همداراز د یو مرکز په توګه یې د خپلو خونو څخه استفاده کړې. د دې تر څنګ دوی ځینې نور بیرغونه چې هغه د داعش اړوند دي یا د وسلوالو طالبانو اړوند دي هغه په خپلو خونو کې ځان سره ساتل. ځینې نور واړه واړه پیغامونه دوی په نورو برخو کې هم غشوي او شمېر نور شواهد له دې سره یوځای نیول شوي دي.
ښاغلي خوګیاڼی ازادي راډیو ته وویل چې په نیول سویو کسانو کې دوه تنه د ننګرهار اوسېدونکي او نور د بادغیس، لغمان، پروان، میدان وردګو، لوګر او ځینې نورو ولایتونو دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې یو شمېر محصلینو د ننګرهار په پوهنتون کې د داعش او طالبانو د بیرغونو سره مظاهرې وکړې او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. ځینو محصلینو ویلي چې د پوهنتون د لیلې د ناسم وضعیت او د زده کوونکو د ستونزو د نه هواري له کبله یې دغه مظاهرې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي د راتلونکي لپاره یې په مظاهرو کې د وسلوالو مخالفینو د بیرغونو د انتقال د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي.
گروه های تروریستی و از گروه های آدمکش
دی ویل تروریستی او انسان وژونکو ډلو څخه ملاتړ چې په هر نوم وي د قانون خلاف او جرم دی. موږ د دې لپاره چې پراتلونکو کې د دې ډول کړنو مخه ونیسو خپل څارونکو او کشفي برخې لا ډیر وو. په همدې حال کې افغان ولسمشر اشرف غنی د سیشن به پرز د دغه پیښې د څیړلو لپاره یو پلاوی ننګرهار ته استولې دی. د ننګرهار د والی ویاند وایي د ولایت چارواکو د دغه مظاهره په اړه ټول جزئیات له دې پلاوی سره شریک کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي امنیت ریاست وایي هغه وویش محصلان چې د ننګرهار له پوهنتون څخه نیول شوي له داعش او نورو سختدریزو ډلو سره ارتباط لري. سیاسي او پوځي تحلیل کوونکي په پوهنتونونو کې د محصلانو لخوا د داعش یا طالب ډلو ملاتړ د افغانستان د راتلونکي لپاره د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي دغه ډلې د افغان ځوانانو د اقتصادي کمزوریو او ټولنیزو نیمګړتیاو څخه ګټه پورته کوي. پوځي کارپوه میرزا احمد میرزا محمد یارمن له ازادي راډیو سره په مرکه کې د ځوانانو ترمنځ د مخالفانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د حکومت پر ناکافي اقداماتو انتقاد کړی دی. فریبا ظاهر له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې په تیرو تجربو ته په کتو سره ننګرهار ته د ولسمشر لخوا د استول شوي پلاوي څخه څه تمه کېدای شي.
د جمهور رئیس پلاوی چې ننګرهار ته تللی دي هغه خپله بررسي کوي او زما باور دا ده چې دا هیات چې ځي ننګرهار ته خپل هغه نتیجه چې راوړي او هغه د قانون پر بنسټ اوس باید هغه ونیول شي. په دې نسبت چې دوی د داعش او طالبان بایرخ پر زن سر زرله وی باید و نیول شی ما باور نده چی نیول شی بگی
بله نیول شی خودی زکر ملی امنیت ریاست هم وز ویلی دی چی دوی تقریبا ووشت کس ووشت تن ماسلین پا هم دیر تبات نیولی دی وز دقی کسان چی نیول شی ستاس پا نظر ده قانون پر اساس ده قانون لمخه ده دی کسانو سر چه دول چلند پا کردهی چی ده نورو لپاره عبرت سی چه باید و سی
دوی باید حبس شی دوی نه تحقیق بشی لکه چی دوی ډیر خطرناک خلک دي هلته یو تاسو هم خبر یاستی ټول هغه محصلین د داعش او طالبان سره اړیکې لرله او وی ویل چې موږ امارت غواړو موږ خلافت غواړو دا امارت خلافت د طالبانو شعار ده او د داعشیانو شعار ده که دا کار مخنیوی نشی دید به راتلون که دید خطرناکی گی
بله ما هم خوشتالی چی هم دی مسئله تراس اما زکه ده پام ورد تکی دلتا داده چی دغ شعارون او دغ مسئله دغ لاریون یا مزایره چی و ده پهنتون ده زوانانو لخوا راپورت سویده ستاسو په نظر دغ دول مظاهره چون دندشنی وردی پا دی خطر چی پا یو اکادمیک مرکز که ده دول یو پیش سویده
با دیر دیخ اندیخنی وردی لکه چی دوی افغانستان ده افغانستان زوانان او طول خلق غریب خلق دی اغوی پیسه مصرفوی پا انتونونو که او خپل دیر ماهر مبلغونو گماره لیده چی زوانان با جلب جلب چی سو کالا که چی داعش او حزب تحریر طالبان پا پوانتونونی تی پلا فعالیت شروع کردی دیده فعالیت متمرکز دی چی باید زبانان اغلوی او داسی کار بکی چی پا خارونه که پا مدنی طولنه که دوی نفوس دیرشی دیده عمل نه یوازه ننگرهار اوز پا کابل که هم داخل کشته دی او همچنان پا بدخشان که طول ولایاتو که حزب التحریر داعش و طالبان خپل فعالیت شروع کرده دی دا دی ملی امنیت دنده ده چی مخنیوی و که او دویتا نپریگدی چی پو انتونون ناهم نکی
او ده ورستهی پشتنی پتوگ یارمان صاحب هم دغه واقعیت تا پکتو لکه چی تاسیم ویلی چی زموش زوانان تر دیره علاقه مندی شی چی پا کم سن که سیاست تا مخه کی یا ده مختلف و گندون سر یو زیسی او ده بلی خواه ده مخالف و اسلوال رو دلو ده دارید تا پکتو چی اغوی کوشش که چی زموش ده زوانانو پا منز که یو نفوز پیدا که یو ده دوی ده منز خلق زن تا وگو ماری اوس حکومت هم ویلی چی ده ننگرهار ده پیش ده تکرار ده مخنیوی پا هدف دوی تدابیر نیولی دی ستاسو پا نظر ده تدابیر چه که دایسی او حکومت با چونو موافق وی چی ده ده سی پیش رو ده مخ ونیسی پا اینده که
ده دولت تبلیغات بیر کم ده مدبوعات و رسانه و هم شخصی پرایویت دی ملی منافع و پگت رو دپار باسی تبلیغ نکنی چی فانان پا دی هزبونو که جذب نشی او دولت باید خپل تدابیر بونیسی او نور دینی عالمان و استادان و والی هم یک قماندان اطلاعات فرهنگ ارشاد اوقاف طول ارگانون باید همغیی ولری او یو منظم پلان او برنامه تنظیم که خپل تبلیغات په پوهنتونونو په مکتبونو کې چټک کړي دا یو لاره ده انشاءالله چې داسې کېږي
په پوهنتونونو او اکادمیکو مرکزونو کې د دولت د وسواله مخالفانو د ملاتړ او د داعش او طالبانو په ملاتړ د ځوانانو د راوتلو او د غراس په دغو پوهنتونونو کې د افغانستان د حکومت ضد شعارونو په اړه مو د پوځي چارو د کارپو مرزا محمد یارمن څرګندونه واوریدې
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور مونږ درکوو قضاوت پخپله وکړئ
د کابل چاپ د نن ورځې مطبوعاتو په خستو ورسپانو د ولسمشر غنی د پرونی څرګندونو په اړه چې وایي ډیر زیاتو خلکو ته به د کار فرصتونه برابر کړي مطالب او مقالې خپرې کړي دي اسدالله لودین مطبوعاتو ته کتنه لري
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د حکومت لخوا د کارمندنې د پروګرام سرنګوالي او پر حکومت د خلکو د باور د کمیدو عواملو ته ځانګړي کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت د کارمندنې پروګرام د خودکفایۍ په لور یو ګام دی. په سرمقاله کې راغلي چې په تیرو څو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې ځوانان د بیکارۍ له امله له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کېدل او اوس د کارموندنې له ملي پروګرام سره به ورته د کار زمینه برابره شي. د سرمقالې لیکوال ویلي په کلیوالي سیمو کې د کاري فرصتونو رامنځته کول ښارونو ته د خلکو د بې ځایه کېدو مخنیوی هم کولی شي. د ورځپاڼې په باور د ولسمشر دې خبرو چې لسګونه زره کسانو ته به په کلیو او بانډو کې کار پیدا او د اوبو بندونه به جوړ کړي د ډیرو کارګرانو هیلې راټوکولې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې د اقتصادي ستونزو حل او د کار موندل د حکومت ستر لومړیتوبونه دي. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره پروګرامونه لري او د دې پروګرامونو د عملي کولو لپاره یې پیسې هم سپما کړي دي. د ورځپاڼې په باور ولس باید د کارموندنې په اړه د حکومت پروګرامونو ته صبر وکړي ځکه د کارموندنې ټولې پروژې چې ولسمشر ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې څه ناڅه وخت ته اړتیا لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د آسیا فاونډیشن پر روسي سروې چې پر حکومت د خلکو د باور کموالی ښیي تبصره کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې ډیر خلک فکر کوي چې ناسم لوري ته روان دي. په سرمقاله کې راغلي چې ناوړه امنیتي او اقتصادي وضعیت او بیکاري هغه عمده عوامل دي چې له مخې خلک پر حکومت بې باور شوي او وایي چې حکومت ناسم لوري ته روان دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم همدې سروې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او پوښتنه یې کړې چې آیا پر حکومت د خلکو بایللی باور بیرته ټینګېدای شي. په سرمقاله کې راغلي حکومت ته پکار ده چې د خلکو د باور د بیا پیاوړي کولو لپاره په ځینو ادارو کې بدلون راولي، د ملیشو جوړولو مخه ونیسي او لاس په لاس ګیر شوي غله له ادارو وباسي. د سرمقالې لیکوال ویلي حکومت باید اوس له ژمنو تیر شي او هغه ژمنې عملي کړي چې د کمپاین پر مهال خلکو ته ورکړي دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په افغانستان کې به د راتلونکي 2018 کال تر نیمې پورې د اورګاډي د پټلۍ تخنیکي چارې بشپړې شي. دا خبره د افغانستان د اورګاډي پټلۍ د برخې رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. دا پروژه به د مالونو په انتقال او د افغانستان په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. ملالۍ بشیر په رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي ریاست وایي دغه اداره په خپل پرمختیايي پلان کې لري چې د راتلونکي میلادي کال تر نیمایي پورې به د اورګاډي څلور پروژې بشپړې کړي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس وویل چې د کندوز ښار څخه تر شیرخان بندر پورې، د خلم له لارې مزار شریف ښار ته، او له هغه ځایه شبرغان او د اندخوی بندرې اقینه د دې ادارې له لومړیتوبونو څخه دي. دا پروژه چې 415 کیلومتره اوږدوالی لري، افغانستان د اورګاډي د پټلۍ له لارې دوو گاونډي هیوادونو تاجکستان او ترکمنستان سره نښلوي او همدارس د هیواد دننه کندوز، بلخ او جوزجان سره نښلوي.
ساختمان در مخه یادې سال در مخه هغه کومه تخنیکی تیوري چې لازم دي د شبکې لپاره هغه سافټویر ورسېږي چې البته په دې سش کال کې زموږ پروګرامونه چې دي تر 2014 تر لامه ده پورې، یعنی موږ تقریبا د کندوز ته بیا تر اقینې اندخوی پورې چې د حدود کې ده مطالعات باید تکمیل کړو.
دوهمه پروژه د هرات د اورګاډي د پټلۍ ده چې د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د رئیس په وینا د هیواد د بنسټیزو او اقتصادي پروګرامونو څخه یوه ده او د ملي یووالي حکومت ورته ځانګړې توجه کوي. دا پروژه 8.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې پکښې د اورګاډي د پټلۍ څلور قطې شامل دي او له هغوی څخه دوه قطې د ایران په خاوره کې دي او دوه قطې یې په هرات کې جوړیږي او 80% کار یې بشپړ سوی دی. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ د عمومي رئیس په وینا د دې پروژې په اړه له ایران سره خبري روانې دي. ایران د دې پروژې مالی چارې پر غاړه لري او د افغانستان د برخې د ساختمان کار د روان کال تر پایه یا د راتلونکي کال تر پسرلي پورې به پیل سي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ رئیس یما شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه،
البته د شمال لنچ مارکل تستوري د مزار شریف څخه بیا داسې تر اقینې پورې اندخوی پورې دا تر ټولو هغه فیز اول دي چې ډېر اساسی دی او تقریبا تکمیل دی. مطالعات تخنیکی د مخبل خلم سره بیا داسې تر مزار شریف د شهر پرې او بیا تر شیرخان بندر پرې دا هم د مطالعات په جریان باندې دی. وقفې لپاره د بنسیوی د فیلم د قندوز حالات په خاطر ولې ان شاء الله د کال تر اخره مطالعات مکمل په بشپړه تکمیل شي. ټول تخنیکی اسناد سره او امچو امدادي او ساختمان ان شاء الله.
بل پروژه د پاکستان او افغانستان ترمنځ نشلوونکي د اورګاډي د پټلۍ ده چې له چمن څخه پیلېږي او د کندهار تر سپین بولدک پورې ځي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ عمومي رئیس یما شمس وویل چې هغوی د پېښور او کابل ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ په اړه له پاکستان سره خبرې کوي چې احتمال شته چې تخنیکي مطالعات به یې د 2018 کال تر نیمایي پورې پیل شي. افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې پکښې د اورګاډي پټلۍ نه دی پراخې سوي او اوس مهال یوازې 15 اویا کیلومتره پټلۍ له حیرتان څخه تر مزار شریف پورې تللې ده.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو او په افغانستان کې د امریکا سفارت وی په دې هیواد کې د هغو زرګونو ځوانانو هڅې ستایي چې د خپل هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره هڅې کوي او د ځوانانو لپاره د کار زمینې برابروي. د امریکا سفیر د سه شنبه پر ورځ له غرمې وروسته د ځوانانو د سیلو په ناسته کې له هیواد څخه د ځینو ځوانانو وتل یوه ستونزه وګڼله، خو ژمنه یې وکړه چې د کارموندنې په برخه کې به له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری په یوې ستونزې اوښتې، د امریکا متحده ایالات هڅې کوي چې د دې هیواد له وړو تولیدي شرکتونو سره مرستې وکړي څو افغان ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. په افغانستان کې د امریکا سفیر وایي دا چې یو شمېر ځوانان له هیواده وځي دا ښه خبر نه دی، او دا چې په زرګونو نور ځوانان په هیواد کې دننه په کارونو بوخت دي او خلکو ته د کار زمینې برابروي د ستایلو وړ دي. مایکل میکنلی د سه شنبې په ورځ له غرمې وروسته د ځینو تولیدي شرکتونو د ستایلو په ناسته کې وویل د دې لپاره چې ځوانان کارونه ومومي له دغه شرکتونو سره به مرستې جاري وساتي.
ګډ نیوز ان افغانستان.
په افغانستان کې د خوشحالي خبرونه شته او په آینده کې به هم وي. امریکا ستاسې د پراختیایي همکار په توګه ستاسې ستونزې مني او پر ستونزو ستاسې برای ستایي. امریکا ستاسې د بریالیتوب په لاره کې ستاسې ملاتړ کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو نړیوالې پراختیایي ادارې د آبادۍ په نامه د یوې پروژې له لارې تر اوسه له شاوخوا 1,40 تولیدي شرکتونو سره مرستې کړې دي. د دې ادارې او د وړو تولیدي شرکتونو په تفاهم نامو کې راغلي چې دغه شرکتونه باید هر کال لسګونه ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې مرستو د دوی پر چارو مثبت اغېز کړی دی. د دې شرکتونو له ډلې د یوه شرکت مسؤلې ناهید وردک وویل د یوه ویل د کار پیل راته د یو ابتکار په توګه و، خو د وسایلو له کموالي سره مخ و. خو زه اوس د یو ایس ایډ د آبادۍ له پروژې څخه چې د کوچنیو او منځنیو پروژو ملاتړ کوي مننه کوم. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اکثره ځوانان د بیکارۍ له ستونزې ځورېږي، او همدغه لامل دی چې هر کال زرګونه ځوانان هڅې کوي چې د کار په نیت له غیر قانوني لارو څخه بهرنۍ هیوادونو ته لاړ شي. کارپوهان وایي کار کولی شي چې له یوې خوا د کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي او له بلې خوا په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د کابل خر یو شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د سپیو او مړزانو جنګول یو ناوړه فرهنګ بولي، وایي چې دې عمل د دوی په سیمو کې د ځورونې سبب کیږي. په دې اړه مرزی احمد زی رپورټ لري.
که څه هم له تیرو کلونو راهیسې د افغانستان په ځینو سیمو کې د سپو او مړزانو جنګول په یو ډول دود بدل شوی، خو دغه کار ځینې انتقادونه هم له ځان سره لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په ځینو مواردو کې د سپو او مړزانو جنګول د دواړو لورو ترمنځ د جنګ سبب کیږي. د کابل ښار دو تنو اوسیدونکو عبدالناصر او عبدالله د سه شمې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه د سپي جنګول دي یا بدنه بازی ده یا کفتر بازی ده، ولې څنګه جنگی په ځای تعلیم نه کوي، ولې څنګه جنگی په ځای مثال خبره یو ښه کار نه کوي، یو کاروبار نه کوي، دا هیڅ ښه کار نه دی.
مونږ نظر دا حالات خو په تیر په دې وطن کې د پخوانه هم د جریان لري تر اوسه پورې، دا یو ناوړه نامشروع عمل ده. شي څنګه جنگی او بدنه بازی چې دا یو ناوړه کار ده.
د کابل ښار اوسیدونکي له حکومتي مسؤلینو څخه غواړي سو دغه ناوړه سرګرمیو مخه ونیسي. بلخوا په کابل کې د حیواناتو یو شمېر دکاندارن وایي چې باید په جنگولو کې سپو او مرزانو څخه کار ونه خیسل شي. نورالدین چې له وګدې مودې رئیس ډول ډول الوتونکي او سپی خرڅوي وایي چې اکثرا د سپو او مرزانو جنگبل د خلکو په ماینس کې وسلواله نخت رامنځته کوي.
بسیار جنگا شو دغه بودن بازی
دی جنگونه شو دی په دغه سل جنگیو او په هغه ځای کې چې مړزونه جنگی دي یو ګروپ یو طرف ته شي بل ګروپ بل طرف ته شي حتی پر یو بل باندې ټوپکونه او چړې راو بسي
تاسو سلا کشي شو نه پام دوسته بشه دو.
په عین حال کې د افغانستان د چاپریال ساتنې اداره وایي چې لسپو او مړزانو څخه په جنگولو کې استفاده او یا د هغو په سر شرط یو غیر انساني عمل دی. د دغه ادارې د نړیوالو اړیکو د پالیسۍ د برخې مرستیال عبدالولي مدقیق د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حیوانات او الوتونکي باید هم د انسانانو په شان خوندي ژوند ولري.
خصوصا د چاپیریال نگانه دو مسلې مطرح دي. په دې کې موږ انسانان یو مکلفیت لرو چې دا وحشي ژوي هم زموږ په خوا کې باید د ژوند کولو حق ولري، او د دې سره په خوا کې موږ یو منفي کلتور او فرهنګ راتلونکي نسل ته انتقالوو، خو یو ماشومان په غیر مستقیم شکل باندې تشویقوو.
د ناسمه ساتیرۍ څخه انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې اوس هم د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک د پیسو، ځینې خلک د سپو او مرزانو په جنگولو بوختي او له دغه درکه عاید لاسته راوړي، خو عام خلک دغه عمل یو غیر انساني عمل بولي او د مخنیوي غوښتنه کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او لسنیمې بجې شوې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز له ناجیه صاحب څخه اورو.
د کابل ښار د کارتیناو سیمې د دریم سړک په سیمه کې یو ښځه د نامعلومو وسله والو لخوا په ډزو وژل شوې ده. د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر فریدون عبیدی هم پیښه تاییدوي او وایي چې د دوی د څېړنو ټیمونه سیمې ته تللي دي. د بدخشان چارواکي وایي چې لزګونو وسله والو طالبانو پر یمګان ولسوالۍ حمله کړې او له نن سهار راهیسې جګړه روانه ده. افغان ولسمشر د خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي دنده وځنډوله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د افغانستان د برېښنا ستونزه هواره شي. د جرمني د هانور ښار پولیس وایي چارواکو د یوې بمي چاودنې په اړه د کره معلوماتو له مخې د جرمني او هالند ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه ځنډولې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د خپل ګوند تر بری وروسته یو ځل بیا احمد داود اوغلو ته د صدر اعظم په توګه دنده ورکړه چې نوی حکومت جوړ کړي. د نایجیریا په شمال ختیځ کې پرون یوې ځانوژونکې حملې کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. او چارواکو په بوسنیا کې درې بوسنیایي مسلمانان په دې شک نیولي چې د 1992 څخه تر 1995 کال پورې د بوسنیایي سربهنو په کورنۍ جګړه کې جنگي جرایم ترسره کړي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې په خبرونه کې 219 پروګرامونه د ګړې اچار او د غراس کور کلی خبريږي. خو له هغه مخکې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه درته یو ریپورت لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر وایي چې دوی له ایرانی مقاماتو سره خبرې کړي چې په افغانستان په ایران کې به له افغان کډوالو سره ښه چلند کوي، خو په عین حال کې رپورټونه راځي چې ایرانی مقامات او په خاص توګه د هیواد امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ډیر ناوړه چلند کوي. یو شمېر افغانان چې د ایران له لارې کډوالۍ د مخه کوي وایي چې د ایران پولیس باج ورڅخه اخلي، او دا په عمومي توګه هغه افغانان دي چې غیر قانوني اول ایران او بیا له هغه ځایه ترکیې ته ځي څو د سمندر له لارې اروپا ته تیر شي. دوی دا کوي چې ترکیې د تیرېدو لپاره د ایران پولیس او پوځیان ناوړه چلند ورسره کوي او مجبوروي چې پیسې ورکړي. یو شمېر کډوال له ازادي راډیو سره په مرکه کې شکایت کړی چې د ایران پوځیان حتی په ځینو مواردو کې کډوال افغانان په سوریه کې پر وسلوالو ډلو پلوري او جګړې ته استوي. فرشته جلال زیب رپورټ لري.
نبی الله شل کلندی او په کابل کې د سوداګرۍ له مسلکي لیسې تر فارغېدو وروسته یې پریکړه وکړه چې اروپا ته ولاړ سي. دی وایي له خپلې کورنۍ او خپلوانو یې لږ تر لږه $15,000 پور کړل او د ایران له لارې اروپا ته حرکت وکړ. خو نبی الله شایي د دې سفر د خطرونو په اړه زیات فکر نه و کړی. د په مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته له رسیدو وروسته د هغه هیواد سرحدي پولیسو ونیو، یو اندازه پیسې چې یې پور کړې وې پولیسو ته یې وسپارلې، او بالاخره یې په ډیرو ستونزو ځان د ترکیې خاورې ته ورساوه. دی د سفر د ترخو شیبو په اړه وایي.
اولین خاطره تلخ منی بود که ما وقتی که به ایران رسیدم نیمه شب
ایران ته رسیدو او موږ ټول افغانان له موټر څخه ټکلو زموږ په هولو ټکولو پیل وکړ یو شپه وساتلو بیا اردوګات چې د پوځیانو اړه ولېږدولو موږ افغانستان ته ستانه کړو زما په جیب کې یو سلو څلوېښت زره تومن و چې پولیسو ته مې ورکړل او ځان مې خلاص کړ د نبی الله په وینا هغه افغانان چې د ایران په خاوره کې ترکیه ته تیریږي شکنجه کیږي سپکاوی کیږي او حتی په ځینې مواردو کې ډزې ورباندې کیږي یو بل ځوان افغان فرهاد یو شکلن دی او په کابل کې د اریانا په نوم د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصل دی دی هم له کابله د اروپا په هیله روان شوی و خو وایي چې په ایران کې د ناوړه وضعیت له امله بیرته ستنېدو ته مجبور سو دی اوس د کابل ښار په څلورم میکرویانو کې له خپلې کورنۍ سره اوسي خو وایي د هغو ترخو شیبو یادونه لا هم کوي چې په ایران کې پرې تېرې شوې دي فرهاد وایي چې له زرګونو کسانو سره د ایران په یوه کمپ کې اچول شوی و دی وایي پر افغانانو یې شاقه کارونه کول خپله کارګران یې حتی له کاره سپمول او پر افغانانو به یې تشنابونه پاکول په قانونو کې یې کار کولو ته مجبوره کول ملګري ملتونه هر افغان کډوال ته چې په ایران کې پروت وي د میاشتې $300 ورکوي خو هغوی به یو موټوریجې دوه تنو ته ورکولې د ایران ساتونکو به نیمه وچه مړۍ په دوه تنو ویشله نږدې و چې ځینې خلک له لوږې مړه سي د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزیر سید عالمی بلخی وایي چې له افغان کډوالو سره په ایران کې د ناوړه چلند رپورټونه ورته رسیدلي او دا مسله یې له ایراني چارواکو سره هم مطرح کړې ده
ما به اونا در این رابطه صحبتای را داشتیم خب حالا قوانین داخل
موجد قانون لمخی دا مسئله لا ایرانی لوری سره مطرح کولای شو خوب دی که مداخله کول سموش پرتوان لوره خبره ده یو بل افغان علی شای یعقوبی وای چې د ایران لخاوری ترکیه ته د تیری دو په تمه ایران ته تللی و او څونه د ایرانی پوځیانو په ولکه کې پاتې شوی دی یعقوبی نیویارک ټایمز ته ویلي ایرانی چارواکو به زندانیانو ته ویل چې کچېری افغانستان ته ستانه نشي سوریه ته به ولېږدول سي څو د سوریه د حکومت په ملاتړ جنگ وکړي فرهاد د ویلو لپاره تر دې زیاتې خبرې لري کله چې کډوال د پولیسو لاس ته ورشي په موټرو کې اچوي او د سوریه پولی ته یې لېږدوي هلته په سوریه کې خلکو ته وایي چې دا کسان یې د جنگ لپاره وروستي حتی د خلکو ته د خبرو کولو اجازه نه ورکول کیږي که څوک ژغ پورته کړي وهل او ټکول کیږي حتی ډزې ورباندې کیږي د آزادې اروپا راډیو د ایراني برخې خبریال فارین اسمی وایي که څه هم د سوریه جګړې ته د افغانانو د جبري استونې رپورټونه وخت نا وخت په مطبوعاتو کې خپرېږي خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت هیڅکله دا معلومات نه دي تایید کړي آسمی وایی
مرزیه افخم سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران بوده که
در بهرنی و چار وزارت مخکمه ویاندی مرزیه افخم تیر کال پا میزان که پا دیاره در وال ستری جورنال رسپانی رپورت رد کرد اوی ویل چی ایران افغان کردوال سوریه تناستوی او در ایدعای بی اساس گرنلیوه د ایران چاپ مهر رسپانی ویلی کچری افغان کډوال غواړي چې د ایران لاري ترکیه ته ولاړ شي او د ایرانی پولیسو دستور لپامه وغورځوي پولیس دزی قرباندی کولای سي تر اوسه په ډیره دقیق ارقام نشته چې څومره افغانان د ایران له خاوري اروپایي هیوادونو ته اوښتي دي خو میرمن اسمی د ایرانی مطبوعاتو په حواله وایي
روزنامه شهروند چاپ تهران در 28 مرداد تابستون امسال
روان دوبی د تهران چاپ شهروند رسپانی وویل چې د ایران په شمال لویدیځو پولو کې سلطنه غیر قانوني کډوال نیول شوی چې زیاتې افغانانو او غوښتل چې له ختیځ لوري ایران ته داخل شي او په غربي سیمو کې پر پوله ترکیه ته واوړي د رادیو فردا په حواله د ایران د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال تیرونی ویلي چې هر کال 15,000 افغانان کډوال په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول کیږي د ایران د کورنیو چارو وزارت ویاند حسین علي اميري د زرګونو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو خبر هم ورکړی دی
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو اوردونکو سلامونه و منی لمشنونه بمو ارو مرو دا دوا وریدلی وی چې وای خدای دې لور او بو ساته کتام اور او ب ډیر ستونزې حل کوي او شتونه ضروری دی خو د دوړو د کارول په وخت لګ بي غوري هم د انسان ژوند اخستلی شي په اوسنۍ خبرونه کې مو لږ کسانو سره خبرې کړي چې په اور سوځیدلی د چوالي او څډول ل سوځیدلو کسانو او د استقلال روختون ل مسولو کسانو یوړو قدرمن دوستانو، تیر کال د استقلال د روختون مسول کسانو ویل چې دوی ته هر ورځ لاس تر دوله سو کسان وروسل کیږي چې د ور بلولو په بیل بیل وسایل سوځیدلی، خو سا کال د سوځیدلو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. اوس په هر ورځ کې شل تر دیر شو پوري سوځیدلی کسان روختون ته مراجعه کوي. دوی علت به کیفیت د سوان توکي، غازی ډبه، غازی بخاری او تر ټولو زیات د کورنۍ بیغوري چې خپل ژوند سره کوي یادوي. د بګرام اوسیدونکو آجی اجمل او د کابل اوسیدونکو میرویس وایي چې هوا ورځ تر بل سړیږي، نو د سوان موادو او غوسیلو ته چې خونې تودوي ضرورت دی. خو دوی د لږ بې پروایۍ له وجې د دې پر ځای چې کوټې ګرمې کړي ځانونه سوځولي. هغوی د سبي او سوان درد لبل هیڅ درد سره نشي پرتله کولای.
یو وخت ګورم چې مخم سوځللې او ځان مم سوځللې، ټول دردونه دی خو سوختګی دی نه وي، سوخت ډیر باشه. هر رقم عملیات مې لیدل، ټکر مې لیدل، دا پیخه مې مرمۍ خوړلې، دا هر شی مې کړ، دوغونه درد مونږ دلل چې سوخت مې ولیدم. خو هر مسلمان ته صدا غوایم چې له ګاز سره، له تیلي بخاري سره، له پیټرولو سره، له سمواد سره دغه نام رقم چې ورده وای سړی احتیاطي وکړي. دغه سبب پرتی په شپخانو کې هغه تو نو بده تیری کی تو غاس قربان بکی.
سرتوم وبن تو دولا ودا ستا قال غاس کو غاس کمو بل خلاص ک
غاس
و بل شو اغا ده ټول خلاص سو ټول لمبا وخصلا دی باندې وس خلاصونه په بلا مسره ډېر ډېر زیات کوم.
دا چې ډول سوځیدل ډېر خطرناک دی او د مرګ لامل کیږي. د استقلال پر وختون کې مولغه ډاکټرانو نه پوښتلی چې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي. هغوی د انسان سوځیدل په دریو درجو ویشي. لومړی او دوهمه درجه سوځیدل د درملنې وړ دي، خو د دریمې درجې د روغېدلو امکان لږ وي. ولس کلن نیم وایي چې له سوځیدلو ډیر وخت تیر شوی، خو اوس هم چې ګرځي له زخمونو یې وینې راځي.
د پیتروډو بشکه ګرمه شوله، د تینو هغه ور وخستلو ما مې مور تیر کش کوله، مور مې تې بش شوله. زه اوس په سات چې وسوځیدم داسې درد مې کو چې شپه وګولۍ مې وخوړې، درد مې لف کرار شو. چرکت وکم داسې بیخي وینه وداري نه، داسې د زخمونه د پښو نه مې وینت.
ستوی کې اکثره کسان د خونو د ګرمولو لپاره لګاز نه کار اخلي، خو کلک بغوري وشي ممکن هغه کس هم د غزنی ولایت د وسیدونکو شیخ محمد په سرنوشت ووري.
پنځه کیلو غاز خالی کما در سروي سم ته وظیفې کې ډکه کوم کور ته راوړم. غاز مې خالی کو بیت خلای مې ورته و، خو ز غلاسونه مې داسې سوخت کړي او مخ مې سوخت کړي. کریم دی غاخو یې راوخ ساغه پی باندې په مخ باندې مې وه. ډاکټر وی وای کریم باندې نه پی باندې وهلو، دا وستا ته وای مشکلات پی خي د ما چې زنده زندگی یې در لبه لسنګ سره بتیر نشو. دا درس ما
په سړه واکه په مارکیټونو کې هم د دوکانونو د تاودول په وخت د سوځیدل بده پیخي رمنځته کیږي. د پکتیا اوسنکی بشیر د بخاری په تیل سوځیدلې.
بخاری څه مزګر بخاری ته نه ناسو، یې بل مرګر راغی بیا پټرول ګیلانی بخاری ته اړو. هغه سي ګیلانی هغه ته جګه بخاری ته نه غنی یو دم لمبه وای. ما سي ځان تر بچو اودا لسونه او دغه اړه مې وسوځیدل کومه تقریبا یو 15-14 ورځې خو ډیر درد کوي.
په لرې پرتو سیمو کې د ډېرو خلکو اقتصاد کمزوری دی، نو ځکه د کورنۍ ټول غړي په یوه خونه کې اوسیږي. بیا چې کله په بخاري کې ور بل کړي نو دیک هم همغلته کوي. د استقلال په روغتون کې د دوو هغو میرمنو خبرې اورو چې یوه یې خپله د دیک بخار د چاودنې له وجې سوځېدلې او بله د خپلې لور کیسه کوي.
خاله مې دیک بخار باندې کړی و، یو سر واز و چې کله مې راده خطا کړو پل مې په سر ورکېښود. ما غوښتل چې ټایټ کړم، یو وارې مې ټایټ کړه، دوه وارې، درېیم وار مې چې ټایټ کړه ستې دیک بخار بچارو کاستی و سوځیدم. درد می دومره درد درلود چې تحمل کولای مې نشوای. ان څلور پنځه نفر زنیولې وم چې ویني زمې د زخمو تلاس ورونه چاوم. پښه می سوځیدلې، لاس می سوځیدلې، سا سینه می سوزیدلی نور مخو می حالت تکوری ستونه میم تکوری دادی بیگادی بیوشه بیچکاره را تکڑی و آقا دسته چیز سین می تروس اکم دیست تحمل که لینه شموس می دادی زرم بدی که دخواراک نمیوانی مارست دادی زستی پاتی که کم دوم را خپه ایم چین خپل مخت آینه که نشم کتا آینه که چی گرم جلا را زی دوم را خپه که کم درد سه دواش تا خود سوخ دوا دست دوانش تا چوینه دی تا درد بکرار کن زر طول تا دوایم چی لری کرزی کوره دی ور ندی دی بخار نه دی گاز نه دی هر چی نه لری کرزی کنی آلبم دستی بی چی بیخی
بخار و کردیم پر بخاری برمی شیم در تپلک زیاد شما رو تایی مرمی سدا پر گاز منی منی کن من پر گاز منی چکی خود دیتی در چه تلاس همین گاز گلا و دیتی بخار رو تایی نمخی در تنی در نسی او در دوال لاسمه بوخ رمون تیگ بخار رو دوی خدای کچی وقتا او بوری سم سوتر دید بخار رو لاس تایی مات شوی او های دو پراکی شوی سی دیتی انجلی و مون او در غنم سیلم دخشت در نایما لوسته یه در جمال بسلمانان خدای در سیال نموساد
پروختون که داسې کسان هم ولیدل چې خپلې د ځان لپاره هیڅ هم نشوي کولای د کابل اوسیدونکو حکیم وایي چې د ورورې د بدن ډیره برخه سوځیدلې نو ځکه ورسره بستر دی
چاته په کور کې مثلا غاز څخه استفاده کوي یا له پټرول څخه استفاده کوي یا ماغه می دغه اوسې زه وخت پیدا کوم هغه ټول زلری کوم هغه لرګي او هغه شانه د استفاده کوي غو له غاز نه نو ولی چې غاز انتقال کوي د تیل انتقال کوي د غلط نه خو یخ کده مکتسب بیخي د سرګردانی زیاته ده کنه د می ورور د شکر د مستریو دغه زور سره دلته نه می ورور تر پرګدم او نه راغړم چې د جټی جګر کې خپل هم پتانګ ده اوس د خپل اوس وایي چې یخ می کابل د نور بخاری زنه لګوم بیخي په دکان کې تا موږ نه وایو چې خپل هم احتیاط دی یو شی وینو په استفاده نه پیږو ته خوشحالي اوس ولا ده ښه کواړو ماشومان دی اوس اکثره خلک چې زینم وړو ماشومان څوک په چای سیوی دی څوک دی ور نږدې کېدو سره سیوی دی نو تا حیوانانو ساتنه او د شیان خو باید خپل هم د کورو کې دا څوک مشران دی هغه دومره فکر وکړي چې دا شی خطرناک دی وړو په چې پیږي دا شکر دی غرب زلمای مو خو بیا چې دوم سوځي د انداره کنده د ته موږ ډیر وری وای نه کړی سه سار ز خپل کار ته دی مازیګر راز شپه مکه او په دکان کې به ځای ما ګرځه خبره ته غوونه نه ده خای ځواني په دوران کې و دغه جې تر ورسېده نو خدای دې خیر پېښ کړي ټول مریضان ته خدای شفا ورکړي
ډاکټر هدایت الله چې د استقلال پروختون کې د سوځیدلو کسانو درملنه کوي وایي چې د ژمي په موسم کې د سوځیدلو کسانو شمیر زکه زیاتیږي چې هم خلک پرته لدی چې د یو شي خطر ته وګوري د خونو د تودولو لپاره کاروي هغه د منی چې د افغانستان ډیر کسان بې وسلې دي د کوټو د ګرمولو لپاره مناسبې وسیلې نه لري خو تر ډیره حده بې پروا هم دي لاغ سره مو مرکه کړي ورته غواک بشو
په یو کوټه کې تقریبا بس فامیل ژوند کوي نه کاسه لاس کاسه پنځه کاسه او دغه سوځیدل چې واقعي اکثرا بس فامیل سوځي چې د موږ کتلوي توګه باندې بس کورنۍ هم مراجعه کوي سوځیدري اکثرا وخت غاز لیکي دینه متوجي کیږي چې د وخت په وخت بل د غاز ډبې چک کی پایپونه چک کی بخارګان خپل چک کی ډیری مریضان له ولایتونو مراجعه کوي چالتہ د ساته د تعلیم هم کومه ده طریقه د استفادې د غاز باندې صحیح نه دی په بے پروايي ډیری سہولتونه د ژوند کم دي
دلته اکثر مېرمنې وې چې دوی مخونه سوځیدلې او تشویش هم دا وې چې د لکه به ورکه سي کنه تاسو سوای دغه د سوختګي د لکو د ورکول لپاره کوم څه لري
او دلته مختلف دواګان مونږ کوو هغه مریضان چې مخونه سوځیدلې دي خوشبختانه اکثر مخونه درجه 2 دي پاسمن تفاوت لري نسبت نور برخه د بدن څخه د نور بدن لپاره مونږ فلمازین څخه استفاده کوو او د مخ لپاره پولیفاکس ملهم څخه استفاده کوو چې دا نتیجه ورکړي او لکه نه پریري
د څه کوم څوک در تراوري چې له امدغه سوختګي نه مرسوی
فیصدی چې ډیره اوسی اکثرا وقت فوتی لري داس مریضان راغلی چې 100% سوي دي داس مریضان راغلی چې 90% سوي دي
ځینې کسان کورونی درملنه کوي په سوختګي باندې مثلا کچور بیګ دي سره څومره مخسوی
ډیر مخسوی سندر نه استفاده کوي مریضان کچورو څخه استفاده کوي اته یو مریض موږ تراوړه چې خاورو سره پچ غړې کړې وي چې دا به خپل زمينه د انتان مصیدي مریض مبارک طرف ته بي یا وظیفه د جلد چې ده دفاعي ده چې بدن د میکروبونو څخه د صدمات څخه ساتي په سوختګي کې جلد مینځي نو دلته زمينه یا تهاجم د میکروبونو ډیریږي دغه سندر چې دی وهی یا دغه کچاري چې دی وهی په ناسمه توګه وهی دا تعقیم شوی نه دی د خپل ملواس دی په میکروب نو دی په قضی توګه یا عمدی توګه دغه میکروب اخلي جرحه ته داخلي بدن ته داخلي کله ستا داخل سره جرحه ته د سیستم وینه ته داخليږي کله چې سیستم د وینه ته داخل سره د مریض مونتن کیږي ته پیدا کیو مریض مري نو دا ډیر یو ناسم کار ده چې دی بایدونه کی
دره نو اوردونکو په خبرونه کې روښانه شوې په کوم اندازه چې د کوټو ګرمول ضروري دي لاغه نه زیات د لازم ده چې د هر تودونکو وسیلې له کارولو سره ډیر احتیاط وشي د لک بغوري په صورت کې هم د سوځیدلو باندې په رمست کې دلی شي چې بیا پرته له پښیمانۍ نه بلیچ پلس نه راځي
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګوریتونکو سلام وای یوې 15 کلنې هیوادوالي اروپا ته لرسېدو سره امدا ټینګار کوو چې سیخه می سویډان ته بوزي او له سویډان پرته بل چیرته نه وسېګم چې سل کلن مو دومره شوقیان دي نن لس کلنو او شل کلنو سګیلا او یادا چې وای سړی ډیر زوړ شي نو بیرته د ماشومتوب خاطه میلان پیدا کوي نو کدا سیوی هم مزاړه او هم ماشومان د خارج شوقیان دي دلته یوازې کاروباریان خوشاله دي حقوق چې د ډالرو کاروبار لري او په ډالرو یې ګټي ډالرو ټول لیوانیان کړی دي د خبرونه په پیل کې یو نوی را رسیدلی خبر واوري
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسید د شپې له خوا ارکتا ورغلی سړکونه د لاسي کراچیو زریدار قول اردو ساتي در پدر آژانس خبر را کوي چې د لاسي کراچیو زریدار قول اردو خپل مختلف کندکونه ارکتا د ورغلی څلور لارو په څلور واړه سړکونو کې ځای پر ځای کوي او په دې ډول تر سهار د ارګ امنیت په ډاډمن ډول تامینېږي خبر زیاتوي چې د کراچیو کنډکونه د پل محمود خان څلور لارې د پل باغ عمومي سیمه د افغانانو او فروشګاه سړکونه د پل خشتي سیمه او مراد خانی تر خپل امنیتي پوښښ لاندې راولي او د شپې لخوا موظف او امنیتي مسؤلینو ته د خوب او د می چانس برابروي د لاسي کراچیو دغه زریدار قوه هر ماز خو تن تر سهاره په ښه ډول خپله دنده ترسره کوي او سهار وختي امنیتی معذف کسان لاسی کراچی خپلو اصلی ځایونو ته لیږدوي چې د ورځې خاوندان ور باندې کچالو پیاز میوې او نور شیان وپلوري د امنیتی چارو کارپوهان باور لري چې کله لاسی کراچیو څخه همدغه ډول د ښار د نورو برخو امنیت لپاره هم کار واخیستل شي نو هیڅ ډول امنیتي پیښه به رامنځته نه شي او د شپې لخوا معذف امنیتي پیرهداران او ګزمه کوونکي به هم آرام خپل خوب کوي دوی وایي چې آفرین په هغه چا چې دغه ډول ابتکار یې کړی دی
له بهر راغلی خپل ته هاسې د سړی سوداوي له همدغه سې یوې کیسې مو خبرو
زه سړی ځان تیار کړ بیا به خپوي
ولې به خپکیږي
چلا نزی جای خونه در اغلی خود بخپه کیگی
چه اغا دورتک کرای خو پیدا کم سه پیاده خونه شمارد لی
وی دا دو ورزی پسی گرزی تا لدی کرای پیسی ندی پیدا کری
خزی دا سی وقت چو چه اوس والا که چوک چا تا تنگم پور ور کبی
زا یو چوک پی در کی دیوی ورزی پا مخی تیر نو غوارا کلو نخو نو پی تیر وی د کاکا زوی دی راغلی چې زر ډالر هم درکړي چیرته ځي؟
تر رښتیا وایې، خو که اوس څوک په دغه خبره پوه شي.
دادا ته مې ورشه، کرایه خو به درکړي، اشر ته خو دې هر وخت غواړي.
وار به شم، خو ګمان نه کوم چې راوی کی.
ستړی مه شې، څنګه شو درې کړې که نه؟
او رای کړې خو له نووتلو سره.
ولې
بیا پوښتنه هم کوي چې ولې تا دې تر اوسه هم دادا ونه پېژنده چې سپږه وژنې او ریچه یې مزد اخلي؟
ځه ورکوه یې، ته خو ټول عمر د مالا دادا نه شکایت کوي، عادت دې سوی، ولې څه کړي دي؟
نور به نو څه کوي، لومړی یې دوه بامه راباندې کاګل کړل، بیا یې سل افغانۍ راکړې او راته وی ویل چې له خاره راتلې یوه جوړه کلاو شي او یو دولا پټو به راته راوړي، پیسې دې که راباندې واوختې بیا به یې درکړم.
ځه خدای دې په جنت کې چې هغه اړه دې وچلوله، ته لا خوشحاله هم نه یې. ځه خوځېږه چې ناوخته کېږي در باندې.
او به خوځېږم، خو دا ووایه چې څه شی دې ورته برابر کړي دي او که نه.
هو برابر کړي مې دي، دغه مخکې شیان چې دي یخي دي دغه ټول دي.
دا ټیم دې څه شی دی؟
ټیم کې مې د چرګې هګۍ یخي دي، ما ویل چې ماتې نه شي. په دغه پلاستیکي خلطه کې مې د چکې خلطه یخي ده، او په دغه بوجۍ کې مې وچه شفتله، سینځلې، د غوا کورت، د غنمو نینې ورغستلې، او هغه تا چې له چا راوړي و لیکشات دي.
تا څومره ډېر شیان دي یخې دي، دا به څنګه وړم؟
ما ویل د ښار خلک دي، د کلي شیانو ته هسې سودا وي.
ښځې دومره شیان نشم وړلی، لږ یې کم که.
ته خو خدای ملامت یې پیدا کړی یې، که نه دغه شیان خو زه هم وړای شم. شرم دی چې خالي لاس ورننوځې، بیا خو یې خوشې نه وروړې، ډالر درکوي.
زړه دې نه راباندې خوږېږي نو، زه ور به یې وړم.
ګوره چې راتلې سودا دې یې رانه شي، له کوره دې جومات جوړ سوی، هېڅ هم نه دي پاته.
ښه، ته اوس دعا کوه چې پیسې راکړي، که نه د دادا سلګون دې هم راباندې تاوان دی.
درکوي یې، دغومره به هم وږی نه وي، خو چې د ما جامې دې یې رانه شي، چې ښې ښایسته لمنداره راته راوړې.
ښه، را به یې وړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ښه د کاکا زویه، نور ووایه.
بس نو څه به ووایو، ته د خارج کیسې وکړه چې سات نو ورته تیر شي.
د خارج کیسې ما پسې ګرځه. د کاکا زویه، دا ووایه چې دا جامې دې ولې دومره زړې شوې دي؟ په دې زمانه کې دې دومره زړې جامې اغوستې دي؟
واما د کاکا زو، که رښتیا درته ووایم نو کمبغله یم، که نه رښتیا هم زړې شوې دي.
نن به خامخا واخلی، بدی ښکاري.
او نن یې له خیره سره اخلم.
او دوه درې جوړه یو ځای واخله چې بیا ژر نه زړیږي.
ښه، اخلم یې. د کاکا زو، که دې اجازه وي زه به لاړ شم چې په کور کې څوک نشته.
ښه، نو چې نه پاتې کېږي لاړ شه. پاڼې
څه دې ویل؟
هو، تو خو مې د کاکا زوی ته هغه یخنقاق او ګل سیب دسمال راوړه. د کاکا زویه، د تاسو خو ډیر شایق و، خو زه چې راتلم نو په بیړه کې وم، هیڅ څه مې نه دي راوړی.
دغه دی وای.
ته راکه د کاکا زویه، دغه یخنقاق مې تا ته راوړی. د غاړې نمبر دې نه و راسره، که لوی یا وړوکی و بدل یې کړه، او دغه ګل سیب دسمال به دې مېرمنې ته ورکړي. که ژر لاړم نه نو خامخامه مو پوښتنه وکړم. خو ګوره، که دې هغه سنځلې، کورت او نینې لږ نورې هم راولېږلی خو خوشحاله بسم، بهر ته یې راسره وړم.
د کاکا زو، خفه کېږي به نه، هغه نور شیان مې هم چې راوړي دي د هغو پیسې به هم راکړي، او چې نور هم څومره غواړي د دې پیسې هم راکړه، که نه د دادا سلګون راباندې پاتې کېږي او بیا مې په کراره نه پرېږدي.
دا څه وایې، دا څه وایې، دا هر څه سوغات نه و؟
خو هر څه د تا یې خنقاق او ګل سیب دسمال خراب کړ.
او دا هم یه ورزشی خبر. د ورزش عالی مدیریت خبر را کوي چې په هیواد کې د سرتاسري خوشحالۍ د تامین او دایمي سولې د ټینګتیا په خاطر نوموړی مدیریت د هیواد د تکړه ټیمونو لخوا د نوآباد په میدانی کې یو لړ مسابقې په لار اچوي. هغه ټیمونه چې په دغو مسابقو کې برخه لري په لاندې ډول دي: د لوی کمر د لیوانو ټیم د دشت سلسلې د کارغانو د ټیم په مقابل کې، د آلوباغ د ګیدړو ټیم د انارباغ د سویانو د ټیم په وړاندې، د زرابا د شغالانو ټیم د چورابا د تمساګانو د ټیم په وړاندې، د کو کوتل د چونګکو ټیم د دشتې د څرمکې د ټیم په مقابل کې، د زړو کوڅو د کشپانو ټیم د نوي کار د کربوړو د ټیم په وړاندې، او د پخواني چمن د ملخانو ټیم د لویو ویالې د بتو د ټیم په مقابل کې. شوقیان کولی شي هر ورځ پرته له ټکټه د کسو او ټیلما ټیلا دغه په زړه پورې لوبې د نوآباد په میدانی کې وګوري او خوند ترې واخلي. خو د پوزبندونو راوړل او اچول د نندره کوونکو خپل مسؤلیت دی، ځکه دوړې به زیاتې وي او لیدل به یې پرته له پوزبندونو ګران وي. غښتلي اوسئ.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغان پور، سپوږمۍ او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.